السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو د غی سارنی خبری مجلې ته خراغ لاست ویم نن شنبه ده د 14 کال د لړم اقرب درېمه د 2015 کال د اکتوبر 15 پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې په ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنۍ چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړي. څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کیږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي. یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې 10 دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې 6 ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حق پرست د رزمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست 18 لوبې ګټلي او 15 یې بایللې دي، خو سیال یې 9 لوبې ګټلي او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتین امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنګ وزیر پیت هگسټد د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنگی بیړۍ د لاتین امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې 8 جنگی بیړۍ یوه اوبتلا هم دارنګه څو F-15 جنگی الوتکې شامل دي او ورسره له وینزویلا سره د وضعیت د لا تشدد معنا ورکوي. واشنگتن له ډیرو وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړنلاره لري. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. د خبرونو هلته هم لوستلی شئ. نن طالبان او پاکستانی چارواکي په استانبول کې جرګه کیږي. د دوهې د اوربند او هوکړې په جزئیاتو باندې به بحث وکړي.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې دای شي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي. او
په دې اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو چې د نړیوال بانک په یو تازه ریپورټ کې راغلی دي چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو ته شاوخوا 130 میلیون ډالر په تیرو زلزلو کې زیان رسیدلی.
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پهلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. که داسې کومک نه دی شوی چې یا پې موږ دې ته آبادي وکړو یا پې دلته خپل ژوند زندګي آینده دپاره راتلونکي جوړه کړو.
نور مسایل هم لرو، ملتیا مو وکړئ.
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنیو چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې نه یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامدار سول او ټیکاو رامنځته کړي. د دوهې په هوکړه کې په سمدستي اوربند ژمنه شوې وه چې ورسره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې ودرېدي، که څه هم له ځینو سیمو د پاکستان د توغندیزو بریدونو راپورونه ورسېدل. هلته طالبانو هوکړه کړې وه چې د پاکستان ضد ډلو څخه ملاتړ ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په یو کانفرانس کې وویل دوی هیله مند دي چې طالبان د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو لپاره پرېکنده ګامونه پورته کړي. هغه وویل پاکستاني لوری له دې هیلې سره د استانبول ناستې ته ځي چې هلته د څار یو کلک میکانیزم رامنځته شي.
Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring.
پاکستان هم درز د ترکیه په استانبول کې لاره روانه غونډه د سار دی وډیر غختلی او بادوامه میکانیزم د جوړولو هیله لري څو له افغان خاورې پاکستان ته د راتلونکي تروریزم مخه ډب او سره د پاکستانیانو د لازیاتو مرګونو مخه ونیول شي. پاکستان د وضعیت د تشدد غوښتونکی نه دی خو له طالبانو غواړي چې د نړیوالې ټولنې په وړاندې خپل تعهدات عملي کړي او د ترهګرو ډلو په وړاندې پرېکنده ګام پورته کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې دوی چمتو دي د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مرسته وکړي. تمه ده د استانبول په ناسته کې یو وار بیا د قطر او ترکیې منځګړي حضور ولري. طالبانو او پاکستاني چارواکو توافق کړی و چې د دوهې د هوکړې بل پړاو به په استانبول کې ترسره کوي څو د هوکړې د تطبیق لپاره د څار یو میکانیزم رامنځته کړي. ازادي راډیو ته غوښتل لکه څنګه مو چې واوریدل نن به په استانبول کې غونډه کیږي. د دې غونډې د لا زیات تحلیل په خاطر باندې د ازادي راډیو د شناسمان لاندې پروګرام کې له ځینو سیاسي چارو شنونکو له هغې ډلې د کابل پانتون پخوانی استاد عزت الله پیژند، په کالیفورنیا کې د پانتون استاد دکتور زمان ستانیزي او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ سره بحث شوی و چې لنډه برخه دلته تاسو ته خبرو.
زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې اجنډا کې داسې ډېره متفاوته نه یې او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډیره تمه باید د دغه شان غونډو څخه یا ناسو څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دغه ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نسی. او په تیر کې موږ دغه ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتېدو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو.
ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د قطر له خبرو سره څه توپیر ولري؟
زه هم له پیژندل سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نه درلود کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصله ته یا دغه تصمیم ته په دغونه سرعت ورسیږي. ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلود چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول شي. او هم په هم داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکرم فقط دغه تداوم به یغه ته بل یو څه رسمیت ورکوي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل شي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یو تشویقاتي برخه او پاکستاني خوا حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیه دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته د وربارت د دې شکل ورکړي چې لګره قلم کدا بل موقتی شکل نه یو دایمي شکل ته ورنځ.
اندر څه تاسو فکر کوئ چې دا به تیر خبرو تداوم وي او که تاسو داسې عقیده لرئ نو اوربن خو وښنو نور نو څه ډول تعهد به پدې کې اخیستل کیږي؟
لومړی خو زه په دې باندې خوښ یم چې دا اوربن د وسه د طالبانو د هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسی په افغانستان کې امنیت دی، نو داسې اوس ولسې دغسې بې صرفې بمبار کېږي او بې ګناه انسانان شهیدان کېږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی. د زه د دغه نه په دغه تېرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تېره ناسته د څه لپاره وایه رښتیا هم د دې لپاره وس د دغه د اوربن لپاره وه دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه شي کولای چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بل خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوې لکه یوه اوږده مرحله چې لکه روانه لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
نړیوال بانک وایي د اگست یو دیرشمې زلزلې له امله د افغانستان ختیځو ولایتونو کې مستقیم اقتصادي زیانونه یو سل درې اتیا میلیون ډالرو ته رسیږي. دغه بانک په خپل تازه خپور شوي ریپورټ کې ویلي تر ټولو ډیر زیان د استوګنې کورونو ته رسیدلی او له پنځو لکو تر یو اشاره درې میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي ژمی را نږدې دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. جزئیات په دغه ریپورټ کې.
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اګست یو دیرشمې نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا یو سل درې اتیا میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی. دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپل رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوي دي چې ارزښت یې څلور شپېته اشاریه یو میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو پنځه دېرش سلنه جوړوي. په دې یو پنځوس مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ پنځه څلوېښت اشاریه پنځه میلیونه ډالره، کرنیز سکتور څلوېښت اشاریه درې میلیونه ډالره او بنسټیز جوړښتونه دوه دېرش اشاریه اووه میلیونه ډالره زیانمن شوي دي. د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو اووه نوي سلنه پکې شامل دي. نړیوال بانک دا زلزله له نولس سوه اته نویم کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له پنځه لکو تر یو اشاریه درې میلیونه پورې کسان سخت اغېزمن شوي دي. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای، ژمی را نږدې دی، خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د ډیوګل درې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په څلور ویشتمه ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پهلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو، ځکه داسې کومک نه دی شوی چې یا پی موږ بیت آبادي وکړو یا په دلته خپل ژوند زندگی انده د پاره راتلونکي جوړ کړو. دلته په خیمه کې به د واورو سره او د باران سره او د یخنۍ سره ژوند چیته وش.
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري.
دا یو کورم جوړ کور نه دی چې داخله ګوځي، خپل دا چې میاش بل روس زل د واورې چې درې خیمه کې ژوند گزاره نه کیږي، پښې ځاز موږ دا کورونه ترمیم شي به ته آیا بل ځای کې کوم موږ سره همکاري وکړي بل ځای ته وځو.
د نړیوال بانک پراپور کې د افغانستان لپاره دغه د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی زموږ لومړیتوب دا دی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو روسو د بیړني خبرګون بیرغونی او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسۍ او روغتیا کمزوري سیستمونه، د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړي او د بیارغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست د 10مې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډیری اوسیدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
د ترکیه سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره، په دې پیښه کې د مړو شو 12 کسانو جسدونه له اوبو راایستلي دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده. دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې 15 کیلومتره واټن لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي. ترکیه چې په 2014 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوسمهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری د سوریې او افغانستان څخه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست د شنبې په شپه په UFC کې لوبیږي. نصرت حق پرست د رزمی لوبو په تر ټولو معتبر سازمان کې له یو استرالیایي لوبغاړي سره چې کیلین سالکلید نومیږي مخ شوی. دا لوبه د UFC په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست تر دې دمه 13 لوبي ګټلې او 15 یې بایللې دي. د نصرت حق پرست سیال بیا 9 لوبي ګټلې او یوه یې بایللې ده. نصرت حق پرست وروستی وار په UFC کې د شپې تر ټولو غوره لوبي جایزه هم ګټلې. نصرت که څه هم د UFC د 321 دورې په اصلي کارت کې نشته، خو د مقدماتي لوبو مرکزی سیالي ده چې تمه ده د شنبې په ماښام د افغانستان په وخت شاوخوا 6:30 بجې پیل شي. نصرت حق پرست وروستی څلور لوبي سر په سر ګټلي او وایي چې په UFC کې له غوره 15 لوبغاړو سره د لوبو مستحق ده. حق پرست په جرمنی کې اوسیږي، خو د دې او ګڼو نورو لوبو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عرب اماراتو کې تمریني کمپونه ترسره کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
لکه چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو ځواکونو او پاکستاني پولیسو له یو بل سره سختې نښتې وکړې، د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې اوبوري لارې په تیره بیا تورخم او سپین بولدک کلک تړل شوي دي چې ورسره په دواړو خواوو کې په تجارتي مالونو او کانتینرونو سربیره زرګونه مسافر هم ایثار پاتې دي. په تورخم کې ګڼ داسې خلک هم شته چې بیرته د افغانستان ته د تلو اجازه نه لري او هم هلته ژوند په دې باندې سخت شوی دی چې پیسې او نور امکانات په خلاصېدو دي. په دې اړه پام وکړئ له تورخمه د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال فرات شینواري دغه رپورټ ده.
د پېښور په یو شخصي مېلمستون کې دیرا بلال احمد مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ناروغ تن معاینه شوی او غواړي چې بیرته افغانستان ته منتقل کړي، خو د تورخم دروازې د تړل کېدو له وجې نشي تلای او نور د دې ځای کرایه او خرچه هم نشي پوره کولای.
ما سره چې کوم مریض راغلی عبدالمالک نومیږي، 70 سال دی او سپاینل کینسر دی. زما دا خور کاکا جی دی چې راغلی را سره، نو شپې څلور زره دلته یوازې کرای کیږي د گیسټ هاوس او د ورځې موږ دلته درې کسان یو د ورځې درې زره سلو زره نور خرچېږي ډوډۍ موډۍ دغه شیان کیږي خو د ورځې اووه زره اته زره روپۍ زموږ خرچه دلته راځي دا هر څوک چې دلته یو کوټه نیسي همدغه خرچې دي غیر ضروري خرچه شو او ځان سره هم دومره پیسې راوړي چې مثلا د کار یې وشي اضافي پیسې چې بیا خلک سره نه وي که نه دلته اوس والا موږ هم حیران یو دا نور خلک هم گیسټ هاوس کې دي دا هم حیران پاتې چې د لاره نن خلاصېږي سبا خلاصېږي انتظار دی ټول ورته نو اکثر خلکو سره پیسې هم خلاصې شوې دي گیسټ هاوس کرایه هم ډېر دي او مشکلات سره خلک ډېر زیات مخ دي
یو بل تن محمد سمیر عزیزی وایي چې پلار یې علاج لپاره پېښور ته راوړی و خو اوس دلته ایسار شوي او انتظار وباسي چې د تورخم دروازه خلاصه شي چې افغانستان ته واوړي
پلار مې د سرطان و عملیات شوی ده آپریشن شوی ده اوس دلته راغلی یو شوا لپاره ولا مشکلات خو ډېر ده دلته هم اوس ډېر خلک همدلته دا لاره بند همدلته پاتې شوي دي کرنې خلاص شوي دي همدلته پاتې شوي دي چې دا لاره خوشې سي لږ سهولت پیدا سي چې څوک دې وینې ضروري بس نور شی نه غواړو نور داسې کرایه خو راځي نه دا کوټې او مصرف او دغه شیان مصرف راځي افغانستان ته نسته دا شوا نسته چې موږ دلته راغلي یو چې مجبور نه یو دلته څه وکړو چې راشو
د اکتوبر په یولسمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 50 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته یې درنه مرګ ژوبل اړولې چې په نتیجه کې د اکتوبر 12 نیټې راهیسې د نورو دروازو تر څنګ د تورخم دروازه هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده که هر څو د اکتوبر په 15 نیټه دواړو هیوادونو په سرحدي پولو باندې سره ډزبندي اعلان کړي خو لا هم هلته د تورخم دواړو خواو ته حالات عادي حالت ته نه دي راغلي او تر اوسه چا ته اجازه نشته چې په دې لار باندې تګ راتګ وکا د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د اکتوبر په 19 نیټه په قطر دوحه کې د سولې مذاکرات شوي چې لا هغې نه پس ډزبندي ورسره نور هم غځول شوي خو د لارو په خلاصولو سره لا نه دي متفق شوي په تورخم کې د پاکستان د کاسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته لا هم د پاکستان وفاقي حکومت څخه امر نه دی شوی چې دا دروازه خلاصه کړي دوی ویل چې په کار دی افغان وګړي تر هغې پورې تورخم ته ور نشي چې تر څو دغه دروازه په رسمي توګه نه وي خلاصه شوې فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
پرون د اکتوبر 28 د پولیو نړیواله ورځ وه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته دي وایي دې ناروغۍ د دوی د ماشومانو د بدن یوه برخه فلج کړې او دوی اوس له یوې جدي ستونزو سره مخ دي یو شمېر واکسیناتورانو هم ویلي د طالبانو حکومت لخوا کور په کور د واکسین بندیز د دې لامل شوی چې ټول ماشومان واکسین نه شي او ځینې له واکسینه پاتې شي ډاکترانو د پولیو واکسین د ګټو په اړه د خلکو د پوهاوي نشتوالی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل او ځینې نورې ستونزې په افغانستان کې د دې ناروغۍ لاملونه بولي او ټینګار کوي چې ماشومان باید د دې ناروغۍ په وړاندې واکسین شي جزئیات په دغه رپورټ کې
زده ما که تا 5 سالگی امی واکسین پولیو را میگرفت و
شراره د لوګر ولایت د اسری ورسوالۍ اوسیدونکو ده د جمعې په ورځ د اکتوبر په 23 آزادۍ رادیو ته وویل د دې لپاره چې د کورنۍ مشرانو اجازه نه ورکوله چې ماشومان ته د پولیو واکسین وسی وراره یې شاو خلاص کاله وړاندې په پولیو اخته سو او اوس پر لاسونو او پښو فلج دی
او سرغړونه
ترې کولای نشو د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله هم وایي چې د ګاونډیو دوه ماشومان د مور او پلار د بې پروايي له امله له واکسینه پاتې او فلج شوي دي
د همسایګي مو خانواده است چې متاسفانه دو تا از اولاداشون یک با به مسئولیتی خانواده یا می پدر مادرشون می مرض پولیو متاسفانه گرفتار شدن
موږ په ګاون کې یو کورنۍ ته چې دوه ماشومان د مور او پلار د بې مسئولیتۍ له امله په پولیو اخته شول دوړې په پخو او لاسونو فلشوې دي وضعیت خراب دی که څه هم کورنۍ اوس پښیمانه ده خو اوس پښیمانی په درد نه لګیږي ځکه له بده مرغه دوړ ماشومان یې په پولیو اخته شوي دي
په افغانستان کې ډیرای نورې کورنۍ هم شته چې له داسې بې پای رنځ سره لاس او ګریوان دي. د دې وضعیت په اړه یو شمېر نړیوالو سازمانونو تل اندېښنه ښودلې ده. تازه د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یونیسف مشر تاج الدین اویوالی ویلي، هیڅ ماشوم باید له هغه ناروغۍ څخه په ویره کې ژوند ونه کړي چې موږ پوهیږو څه ډول مخنیوی وکړو. نوموړي د پولیو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې پولیو درملنه نه لري خو مخنیوی اسانه دی. د ده په وینا د واکسین یوازې څو څاڅکي کولی سي د ماشومانو راتلونکی خوندي کړي. د اکتوبر 24مه د پولیو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د پولیو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 24مه د واکسین د اهمیت او د پولیو د لمنځولو لپاره د نړیوالو هڅو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په هدف لمانځل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو د ګذر ناروغي له پولیو ویروس رامنځته سوی ژوند ګواښونکې ناروغي ده، او د دې لپاره چې ډاډ ترلاسه سي چې ټول له پولیو پاک راتلونکی لري، باید د واکسیناسیون د لوړ پوښښ، د ویروس د موجودیت پیژندلو لپاره د لوړ کیفیت څارنې، او د خپرېدو په صورت کې غبرګون ته دوام ورکړل سي. د سازمان ویلي چې د پولیو لمنځه وړل له لسیزو راهیسې د روغتیا یو نړیوال هدف دی، او د 1988 کال راهیسې د ډلهیز واکسین کمپاینونو له پیل سره د دې ناروغۍ پیښې په ټوله نړۍ کې له 99% څخه ډېرې کمې شوې دي. د دغه سازمان په ټکو خو دا ویروس لا هم په ځینو سیمو کې شته. سره له دې چې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو نړیوالو ادارو د پولیو ناروغۍ د لمنځه وړلو باندې ټینګار کړی، خو د طالبانو حکومت تیر کال د کور په کور پولیو واکسین تطبیق ودراوه، او پر ځای جومات پر جومات او کلی په کلی پلي کول پیل کړل. یو شمېر واکسیناتوران وایي چې د کور په کور کمپاینونو له بندېدو وروسته ډیری ماشومان اوس د مختلفو دلایلو له امله له واکسینه پاتې کیږي. د واکسیناتورانو له دې ډلې یوه چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل،
کمپاین های خانه به خانه که بود خیلی بهتر بود، چون ما میتونستیم به
کور به کور کمپاینون دیر اغیزناک و زکه چی مکولش رو هر کور تولار شو. خروز چی ما شمان پا یوزایی که واکسین کی کی پا جینو مواردو که استونزی رمز دکی کی کورانه اینشی کولای خپل ما شمان ده واکسین کول لپاره روالی، یا د کورنۍ سړی هلته نه وي یا دوی خپل اجازه نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان هم سکل خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د کور په کور پولیو واکسین کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړي ډول نوي زیږیدلي ماشومان له پولیو واکسینه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله په هلمند ولایت کې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنۍ کمیټې د سګنۍ 24مې غونډې په اعلامیه کې راغلي چې په 2014 او 2015 کلونو کې په افغانستان کې د پولیو په قضیو او چاپیریالي تشخیصونو کې تر ټولو لوی زیاتوالی په سویلي سیمو کې و. د کمیټې دا هم ویلي چې په 2014 کال کې د وحشي پولیو ویروس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 چنده او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي د ماشومانو د ګذر د ناروغۍ د رامنځته کېدو بېلابېل لاملونه شته. د داخلي ناروغۍ متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل،
کوم خلک دا وایي چې کله تاسو ماشومان ته پولیو یا په عموم کې واکسین ورکوئ هغه ماشومان ژنده کې بیا اولاده پاتې کېږي، هغه نور مشکلات پیدا کوي چې دا غلط ذهنیت اوس هم د عامو خلکو په ذهنونو کې دی. یو او بل دا چې پاکستان څخه ډېرې کورنۍ په زرګونو کورنۍ راغلي افغانستان ته، نو هلته به په پاکستان کې هم مثبت پیښې شته د پولیو.
د ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید عامه پوهاوی لوړ سي، او خلکو ته باید د واکسین د ګټو او د پولیو ویروس د خطرونو په اړه معلومات ورکړل سي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دي چې د پولیو ویروس په کې لا تر اوسه په بشپړ توګه لمنځه نه دی تللی.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ابراهیم یم، د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورور، زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي شوې ده، ټول خلک یې وتلي دي. دغه ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه و سوی، خو اوس هم نه دی سوی. نه د برک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی، او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللي دي، ولسوالۍ ډېره وچ ده. نو زموږ د مسؤولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګۍ وتړي، د یو برق ترتیب راته برابر کړي، او د سړک ترتیب راته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمتالله.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټولو او
اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې، او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرولی نشو، یوازې دازو